عادي صاحب ډیره زیاته مننه چې د دې مصاحبې فرصت مراکړ کور مو ودان. شاوخوا دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو مکاتب او د پوهنتونونو دروازې د میرمنو په وړاندې تړلې دي. ظاهرا خو دا د تعلیمي نصاب د بررسي مسله هم نه ده، ځکه ډیر وخت تیر شوی دی. ستاسې په نظر په طالبانو کې څوک له تعلیم سره مخالفت دي؟ عمده دلایل په دې برخه کې څه دي؟
سلامونه جلالزی صاحب، لنوری تاست بلستاس آوریدن کتا در خصوصا در تعلیم پا موضوعات که یا در شوز در کار پا موضوعات که امداد دو دلیل دی. یو دلیل داده چه حقا طالبان چه مثلا پا مشارانو که حد سکی چه شوز در تعلیم وار که یا شوز در مثلا در کار زمینه بسایده که هغوی ته وخت نه ورکول کېږي. هغه سخت دریځ د طالبان چې مثلا د دې په راس کې واقع دي، هغه هغه کسان دي چې د داسې سیمو څخه راغلي دي یا په داسې سیمو کې رالی شوي دي چې هلته تقریبا دغه د ښځو سره د کار او یا د ښځو د تعلیم حساسیتونه د پخوا څخه موجود وو. مخکې دی چې دوی مثلا د طالبانو حکومتونه راشي، هلته د دوی په هغه وخت کې د دوی د ځوانۍ په وختونو کې هلته دغه ښورښونه موجود وو، لکه مثلا په جنوبي لویدیځه حوزه کې، حتی د روسانو په وخت کې، د روسانو د مخه د ځای خان په وخت کې هم دغه کله چې د ښځو د حجاب او دا مسایل راپورته کېدل، نو سینما ته اور واچول شو یا مثلا د ښځو پر مخونو باندې تیزاب پیشیندل کېدل. یعنی دغه حساسیتونه یو ټولنیز حساسیتونه و چې په هغه وخت کې په اطرافو کې موجود و، او دوی نه غوښتله چې ښځې یا مثلا پرته د حجاب راووځي یا مثلا تعلیم وکړي یا کار ته ولاړ شي. یو عمده فکتور دغه ټولنیزې په اصلاح محرومیتونه دي. ولې دوام شی چې اوس طالبان تر د لومړي فکتور زیات اهمیت ورکوي او زیات سر شاربي هغه په نړیوالو باندې د یو وسیلې په شکل د دې څخه کار اخیستل دي. یعنی دوی همیشه داسې یو سیاست رامخته کړی دی چې نړیوال دغه اساسي غوښتنو څخه پر شا کړي او دغسې یو غوښتنې رامخته کړي. که تاسو فکر وکړئ د طالبانو په راتګ سره په اولو څو میاشتو کې د تر ډېره پر دې مسایل زیات و چې تروریزم سره به همکاري نه کېږي او افغانان مشترک حکومت به جوړېږي او افغانان ته به حکومت کې ځای ورکول کېږي. ولې د کمن څخه چې دا د ښځو مسله راپورته شوې ده، د هغه رئیس بیا نړیوالو هغه کم شرایط چې وو هغه بیا په خوله نه دي راوړي. اساسي شرط یې دا دی چې ښځو ته کار اجازه ورکړي او ښځو ته د مکاتبو اجازه ورکړي. یعنی هغه اساسي غوښتنې چې نړیوالو د دې څخه غوښتلې هغه پر شا شوي دي. ولې طالبان نړۍ او دې ته مجبوره کړې ده چې اوس مثلا د ښځو مکتب او تعلیم ته اجازه ورکړي، موږ مو په رسمیت پیژنو. نو دې اصل دنیا دې ته مجبوره کوي چې ټول غوښتنې باید له منځه یوړل شي تر څو چې دغه شرط نړیوال غاړه کړي چې که موږ ښځو ته اجازه د تعلیم ورکړو نو تاسو موږ په مقابل کې په رسمیت پیژنئ، نو هغه وخت پورې به دا ستونزه موجوده وي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه غالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان داریب زه يم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غا په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
که عادی سب ستاسی ده خبرو چخز ما برداشت داو چی په طالبانو که یو حلقه غواری چی ده انجون مکاتب خلاص شی، اما یو بله حلقه چی هغه ولکی ده قندار حلقه ده نغواری ده انجون مکاتب خلاص شی. ستاسی به نظر دقیقا کوم کسان ده تعلیم سره مخالف دی؟
پا مشرطبه شورا که تقریبا 15 کسان چی هغه واقع هم زیاد پشکی که پلاس که دی او پا دی کار که زده نشکی اغا اکثریت دا جنوبی لیدیز و ولایت چی پا اول که زنی کسان چی که وایم چی نومی یاد کرده خپل قاضی الکوزات دا دیش چی مخالیف دی شیخ عبدالحکیم شرعی او نور محمد ثاقب دی، همدارنګه خالد حنیفی دی چې د امر بالمعروف وزیر دی، خپل شیخ صاحب هبت الله خدزاده دی، او ځینې نور کسان چې د پرشاو خار ټول دی. یعنی دا هغه ما در ټول چې هلته ټولنیزم محرومیتونو تاثیر هم زیات په دې کې موجود دی، ولی برعکس هغه طالبان چې یا په قطر کې په مذاکرات کې موجود و یا هغه طالبان چې په بهر کې اوسېدلی دي، هغوی د تعلیم سره هغه شکل لکه څنګه چې دا کسان دغه محدوده کړي حساسیت لري هغه نه لري. برعکس د هغوی اولادونه مکتبونو ته ځي، د هغوی حتی زه ځینې ملګري پیژنم چې حتی خپلې لوڼې په بهر کې مکتبونو ته استي. یعنی د دې دغه نسته ولې کله چې موږ زه خپله کابل ته تللی وم د زیات وزیرانو سره هم په دې هکله ولیدل، هلته دا حساسیت موجود نه دی. دغه حساسیت تر ډېره ده په کندهار کې موجود دی، او هغه د مشرتابه په شورا او خپله د شیخ حبیب الله اخندزاده پر شاوخوا چې ځینې کسان راټول دي په هغو کې موجود دی. چې ما درته وویل چې دوه، یو دا دی چې دوی په دې کار باندې سیاست کوي، او دوهم هغه ټولنیز محرومیتونه دي چې د دې هغه کله چې پیدا شوي دي بیا رالی شوي دي. دغه شی په هغه وخت کې هم موجود و، داسې نه دی چې دا اوس یوازې په طالبانو کې دا موضوع راپورته شوې ده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
که عادی سب لکه څنګه چې د طالبانو له خوا د مکاتب سره د تعلیم سره د مخالفت د پیشینه ډیره اوږده ده، اما تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به بالاخره مکاتب خلاص شي او طالبان به خپل دریځ په دې اړه بدل کړي؟
یو هغه دای چې موږ باید لکه هغه کچیر موږ هغه مثبت اړخ ته او د مثبت زاویې څخه ورته وکتل سي، حالات طالبان مجبوره کوي چې ښځو ته به اجازه ورکوي، یا نه دا چې د افغانانو عکس العملونه به دوی مجبوره کوي. ولی د نړیوالو سره تعامل یو مسله ده چې هغه طالبان سخت زیات زور راتور تلری د رسمیت پیژندلې مسله ده چې په هغه کې طالبان فیصله ارتیا زیات د نو دغه ارتیا په اساس باندې د دې امکان ستا چې په د فوزو په مکاتبو یا د شوزو په سالم باندې یو جوړجاړی د نړیوالو سره وسی، یعنی دا هغه د مثبتې زاویې څخه ورته وکتل سي. ولې دوهم شی چې زه خپله یعنی هغه دننه چې په طالبانو کې کوم معلومات لرم، کوم کسانو سره چې پیژنم، د هغوی سره چې مې خبرې کړې دي، متاسفانه داسې څه نه لیدل کېږي چې خصوصا هغه ښځو ته چې عمرونه یې تر 15 کالو یا تر 18 کالو پورتې د تعلیم اجازه ورکول سي. ځکه دا هغه ذهنیتونه چې ما درته وویل په هغو کسانو کې موجود دي، هغه که په یو مشروط شکل باندې اجازه هم ورکړي، ولې په داسې شکل به ورکړي چې ستونزې به یې زیاتې او ښځې به دې ته مجبوره کېږي چې تر دې چې تعلیم وکړي پر کور کښېني. یعنی دا په دې اساس باندې که چیرې دې مشروط تعلیم ته اجازه ورکول سي او خپل شرایط ورباندې قیدات ورباندې سخت کړي، نو هره ورځ به دې څخه سبق پاتې او د امر بالمعروف کسانو په ټولګي ورننوځي، په چلاخو په وال کېږي، ولې دې پړنې سور دی، ولې دې ژاړ دی، ولې دې نندا شنه دی کړي، ولې دې نندا شنه کړي، ولې پر دې چوک ودرېدلې، ولې پر چوک ودرې. یعنی دا قیدات دې ته مجبوره کوي چې د دې په ځای چې تعلیم وکړي د دې بهتره ده چې په کور کې آرام کړي. یعنی دا 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 ذهنیت داسې موجود دی چې دا اوس موږ په جنوب لویدیځ حوزه کې خصوصا په هلمند او کندهار کې، حتی هغه ښځې چې هغه نجونې چې اوس په ابتدایي تدارس باندې دغه په ابتدایي تعلیماتو باندې مشغول دي، ځینې پیښې لیدل کېږي. نجلۍ د مکتب را روانې پورته سي، نفر یې نه دی معلوم چې چا کډناپ کړه، چا اختطاف کړله، او دوه ورځې بعد بېرته خوش سي. نو فامیل یې دې ته وډار سي چې دا زما لور سبا داسې نه چې بل څوک یې بوزي. یعنی دا خندونه دي چې د تعلیم په مخ کې شول کېږي چې اخیرا مجبور پلار او مور او کورنۍ دې ته اړ کېږي چې د خپلې لور د حفاظت په خاطر د تعلیم تر سره تیر سي.
که عادي صاحب تاسو د که ورسته مورد دا دی چې طالبانو د هغو بنسټونو د کار د مخنیوي هڅه هم کړې چې د نجونو د تعلیم په برخه کې کار کوي او د بهرنۍ موسساتو او هیوادونو لخوا یې ملاتړ کېږي. تاسو عمده موارد ذکر کړل چې یو له طالبانو سره فکری مخالفت دی او بل د امتیاز ترلاسه کول دي. د دوو اقداماتو عمده زیانونه به څه وي ستاسو په نظر؟
لومړی خو په بهرنۍ بنسټونو باندې چلیدونکي تعلیمي مرکزونه یو غوښتنه نه یو ضرورت و، ځکه چې افغانستان دولت یا طالبانو په لومړي سر کې کله چې د ښځو مکتبونه بند کړل، لومړنۍ علت یې دا بولی چې موږ دونه بودیجه نه لرو، چې دا بودیجه چې موږ د دې لپاره کړې ده هغه فیصله هغه د دې ګنجایش نه فکر لیدل کېږي چې موږ د ښځو مکتبونه پکې کې خلاص کړی. یعنی یوازې هغه د نارینه و د پاره کفایت کوي او نور نه لرو. نو په دا اساس باندې نړیوالو خپلې زیاتې مرستې یا کوم بس بندې چې دي هغه په تعلیمي برخونو برخو کې ولګولې. نو یو علت یې دا و چې نړیوالو غوښتل چې که هغه لاره بنده سي دا لاره خو خلاصه ده. خو اوس داسې معلومېږي چې طالبان هڅه کوي چې نړیوالو ته یو ډول هغه د فشار په شکل باندې یو بل داسې یو ګواښ ورکړي چې که چیرې تر څو چې تاسو رسمیت پیژندله په دې برخه کې اقدام ونه کوي، یعنی موږ ستاسو هر لار در بندو. نو د دې اساسي تاوان چې دی هغه ملت ته رسیږي. یوه ورځ د ښوونځي تړل د دې ملت د شاتګ سبب کیږي، او بل دا چې د ټولنې نیمه برخه ښځې دي او د هغوی به تعلیم ساتل خپل د ټولنې پر ټولنیزو اخلاقو، پر ټولنیزو قدرونو، پر ټولنیزو استعدادونو باندې منفي اثر لري. نو زیان به تر ډېره افغان ولس ته رسیږي. دا که دغه بنسټونه تړل کېږي او په مقابل کې نور داس نه یې موجود، نو دا دا خو په لوی لاس ته د خپل ولس سره دښمنی ده چې دی ورته مټی رانغښتې دي او په اصطلاح ورته د کړي دي د پاره زمینه مساله لري چې ټولنه بې سواده پاتې شي. په هغه صورت کې به موږ ور سره منلی وای، یا مثلا ولس په هغه صورت کې د طالبانو سره دا هر څه منلی وای، کچیر دی هغه بهرنی پند په اساس باندې چې کوم روزنیز مرکزونه چلیږي هغه بند کې، او په مقابل کې نور چې هغه خپل په داخلي سرچینو باندې چلیږي هغه پرانیزي. ولې دلته کوم مسله ده چې شخصي پوهنتونونه، شخصي مکاتب چې هغه خپل په داخلي خصوصي سکتور پر اړه لري هغه هم تړل کیږي، او اوس بهرني فنډ باندې چلیدونکي مرکزونه هم تړل کیږي. نو دا معنا لري چې دلته د دې ولس سره سمه دمه یو داسې دښمني روانه ده چې دا ولس په راتلونکي کې مطلقا بې سواده پاتې شي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
ا دې سبکه د موضوع یو ور خواخلو غداده چې طالبان د دنیا څخه د رسمیت پیژندلو او له تور لسونو څخه د خپل مشرانو د نمونو د لری کېدو غوښتنه کوي، اما په مقابل کې دنیا په خاص ډول متحده ایالات هم خپل غوښتنه لري. مثلا په امریکا کې د کانګرس غړي په طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. په دغه زده بندونه کې ساس په نظر څوک ډیر زیان ویني؟ یا فکر نه کوي چې طالبان به زیانمن شي او هغه امتیازات چې اوس ترلاسه کوي، مثلا 40 میلیون ډالر چې د اونۍ ورکی یا غبم د لاس ورکی نور به هم فشارونه په دوی زیاتېږي؟
په سیاسي شکل به شاید تاوان وویني. ولې طالبان کچیره ټول لارې هم پر بند سي، بیا هم د نړیوالو فشار ته په دې خاطر غاړه نږدي چې د خپل ځان څخه داسې څه نه لري چې هغه د لاس ورکی، یعنی هغه څه چې اوس روان دي په حکومت کې هغه ملي عواید چې راټولېږي، یا مثلا د پاکستان یا د ایران یا د روسیې سره چې کوم د معدنیاتو تجارت روان دي، هغه دوی ته دومره څه په لاس ورکوي چې د خپل حکومت تور باندې وچلوي. خو مشکل دا دی چې د نړیوالو بندیزونو هغه اساسي امپیکټ چې پر دغه لویجی هغه پر ولس باندې لویجی، یعنی ولس اوس هم هایجاک دی. ولس اوسنی بندیزونه چې اوس پر طالبانو پراته دي اساسي تاوې تر ولس کیږي، یعنی وګوره پاکستان دی، هندوستان دی، ایران دی، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دا یو افغان ته ویزه نه ورکوي د طالب په خاطر نه ورکوي. پر بارډرونو باندې هغه حال دی چې هیڅ نو یعنی انساني او ارزښتونو ته درناوی نشته، حتی انساني حقوق ته ګرسره پیژندل کیږي نه. پاکستان پر بارډر باندې هغه حال دی. نو اساسي دا کم څه چې زیانمن کیږي هغه افغان ولس په دې باندې. طالب وایي چې موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وایي لڅ له اوبو نه ویریږي. نو طالب خپله په داسې حال کې قرار لري چې هغه داسې د لاس نه سي ورکولای، یعنی یو به هغه لکه د 2001 کال غونډې چې هوایی بریدونه ور باندې کیږي، یا مثلا سیمې ځین نیول کیږي، نو بیا طالب شور خوري. ولی په اوس حالت کې طالب د پیسې لا د غرونو څخه راتاسو وي دي، مثلا تیر شلو کالونو کې کم زحمتونه چې ګاللې دي د لپاره اوسنۍ ژوند د که څه هم بندیزونه دي، که څه هم په تور لیست کې دي، که څه هم مثلا د هر اړخ څخه د دنیا په فشارونه دي، د لپاره د اوسنۍ ژوند چې دي لوکس موټرونه ورته ولاړ دي، لوکس کورونه کې اوسېږي، لوکس دفترونه کې کار کوي راځي، د لپاره دا په انګلیسي او اصطلاح ده چې مور دن انف دي، یعنی دا د څخه نه ایسته کیږي په دغه بندیزونو باندې. نو ګمان نه کوم چې طالب ته دې کم زیان ورسیږي په دې فشارونه کې. خو یو شی دا دی چې طالب داسې یو سیاست را مختکی چې هغه زیاتې غشتنې به په دغه کې سره راټولي او پر یو محدود موضوع باندې باید نړیوالو سره خبرو تکشینی او پر دوی باندې به پر نړیوالو باندې به شرایط ایږدي چې تاسو به په دغه شرایط باندې مثلا موږ دغه ترکو تاسو دا راکی. نو اصل کې خبره دا ده ځکه زه چې افغانستان ته تللی وم د زیاتو وزیرانو سره چې مو خبرې وکړلې هغوی په دې نظر دي چې نړیوال په خپلو خبرو کې صادق نه دي، یعنی که موږ سبا ښځو ته اجازه ورکړو د مکاتبو سبا د کار غوښتنه کوي، کله چې د کار غوښته اجازه ورکړو مثلا د ښځو د حقوقو د ازادۍ غوښتنه کوي، د دې غوښتنې نه خلاصېږي. نو دوی اوس یو داسې سیاست رامخته کړی دي تر څو دغه ټوله غوښتنې په یو داسې محدوده غوښتنه باندې یا پر داسې محدود شرط باندې سره راټولې کې چې تا دنیا ته وایي چې رسمیت پیژندل د ښځو مکتب دا چې په کوم شرایط کې په دې بستا کار دي، دا چې په کوم رقم کې ورکو دا یعنی په دا اساس باندې.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
ا دې سبا یو یا دوه نورې پښتنې هم لرم غواړم لاندې ځوابونه ستاسو واخلم. د طالبانو د مشرتابه ترمنځ جنجالونه هم موږ وینو، کله دا جنجالونه ډیر ګرم سي او کله بیا دا جنجالونه کمیږي هم. ظاهرا خو یو اختلاف واضح دی چې د تعلیم په مسله د طالبانو د مشرانو ترمنځ تا او د قدرت مسله هم یادېږي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ به په دغو دوو مسایلو او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو مسایلو باندې جنجالونه زیات شي یا به زیاتېږي؟
اجازه صاحب، یو مسله چې په طالبانو کې مثلا د بهر څخه ورته کتل کېږي هغه دا ده چې دوی ته په څو ډلو یا په څو برخو ویشل کېږي، ولی په داخل د امارت کې یو شی چې موږ لیدلی دی هغه دا دی چې دننه په ایدیالوژیک شکل باندې دی نه دي سره بیل، یعنی هغه څه چې د کابل طالبان دي یا مثلا د شمال طالبان دي یا د مشرقي طالبان دي دغه د کندهاریانو سره په ایدیالوژیک شکل باندې موږ نه سره جلا کولی، ولی د لیدلوري د خاطرو یا مثلا په ځینو طالبانو کې د نوي نظریاتو د پیدا کېدو د خاطرو څخه دغه پښې کې پراته دي چې موږ یې مثلا کولای شو چې په دې سره بیل کړو. خو یو شی دی چې د حقانیانو ډله چې کوم ده یا مثلا د سراج الدین حقانی په مشرتوب چې کوم کسان دي، یو خدای چې دی طالبان ندی، یعنی په شکل د اساس څخه طالبان ندی، ځکه جهادي ډله وه بیا په طالبانو تغیر سول، د دې لیدلوري هم یو څه فرق کوي او تر ډیره زیاته څنګه چې په خلکو کې تصور دی چې دی اکستریمست دی، یو غونډه اکستریمست ندی بلکې دی د دنیا سره هم تعامل غواړي او دا اوس هم په افغانستان کې چې د تیر حکومت د مامورینو مسله یې د ځینو سیاسینو د ژوند او د هغوی د په اصطلاح د کار او د دې مسایل دي تر ډیره د غوی د خو حل کیږي، یعنی هغه طالبان چې په د جنوب د پاس خراغلي دي او مثلا په وظیفو په کابل کې ځینې وظیفې اشغال کړي دي هغه دغه کسان ته په سمسترګه نه کتل کېږي، اما په اته په د دشمن په سترګه ورته ګوري، ولی خو د دې د خاطر څخه څه نسی ورته ویلی، یعنی دا یو شی دی چې طالبان د لیدلوري د دې لیدلوري یو څه تغیر کړی دی، خصوصا هغه طالبان ما درته ویل چې په قطر کې پاتې شوی وای یا مذاکرات کې قطر ته ولاړل یا پاکستان کې پاتې شوی دوی هغه ویو دغه تاس تغیر کړی دی، یعنی په هغه شکل نه دی پاتې لکه څنګه چې پخوا و.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبريالان مو د واشنگتن ل استوديو غان
سلامونه ستړي مشي
ز خایسته سعادت لامیم
ز احمد شکیب يم
ز ګالیا رانا نورستانه يم
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورستي او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
ا دې سپ تاسو د افغانستان د مشکلاتو د حواري لپاره هڅه کوي او خصوصا د تعلیم او د افغانستان د سولې په مسایلو باندې په دې اړه مسافرونه هم کړی دي، سفرونه هم کوي، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟
ولا هڅه خو تر خپل واسه پرې کوو، خو موږ تر ډیره هڅه دا ده چې څنګه کولای شو چې مثلا د افغانستان لپاره د یو واقعي ملي پخلاینه رامنځته کړو، د دې لپاره کار کوو. ځنی د تیر حکومت سیاسي نو ځنی په اصلاح فرنګي کسانو یو ډالم جوړ کړی د چپاغه کې موږ په ګاډه سره کښینو ناست لرو او ځنو ځایونو ته سفرونه کوو. تیر ځل مو افغانستان ته تللی وو، خصوصا د پیسو د بندش په اساس باندې چې په امریکا کې بندي وي او بیا دغه ورسته د بشري حقوقو یا بشري نه ناورین چې په افغانستان کې دی پراغه باندې او دغه ورسته مو طالبان سره د شوزو پر تعلیم باندې لنجدې خبرې کړې دي. بیا په کابل کې مشته هم په دې حق له وې سول چې کچيري تاسو واړی کندهار ته ولاړ سي د شیخ صاحب سره مين هيسته افغان دا افغانانو کښېنی خبرې وکړي او دا ځل هم موږ نیت ان شاء الله چې ولاړ سو د یو ګروپ شکل باندې کندهار ته مشته دعوت راکول سوې دي چې ورسو او د غو سره خبر خپل د شیخ صاحب سره باندې حق له وژغې جوړ کړم. کینات ورکولای سو، کینات ورکو کې کینات راکولای سو، کینات راکې نو پر دې باندې اخته یو سره په یو چینل کې نه اخته درې څلور بیلابیل چینلونه دي.
په دې خبري ټولګه کې د طالبانو او داعش دښمنی ملایقو وایي چې افغانستان کې د داعش په بریدونو کې زیات پاکستانی او تاجکستانی وسلوال خکیل دي. د امریکا او بریتانیا په ویزو کې محدودیتونه. امریکا او بریتانیا د فلسطینیانو په وړاندې د بریدونو په خبرګون کې د يهود مېشتو خارګوټو د اوسیدونکو لپاره د ویزو په ورکولو کې محدودیتونه لګولي. او د لندن تاریخي ساعت سل کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د لندن د لوی او تاریخي ساعت زنګ د نوي کال پر مهال وغږول شو. دغه ساعت کله جوړ شو او څه ځانګړتیاوې لري؟
السلام علیکم، خر اغلاست. نن یک شنبه د دسمبر د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه از احمد شکیب یم. د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي چې د دوی تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نن ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی ده. بلخوا پاکستاني چارواکي دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې نه یوازې آزاد فعالیت او خوندي پټنځایونه لري، بلکې په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو ځواکونو څخه پاتې شوی وسلو ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډه ته چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې تر سره شوې بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی. نو ما وړي وویل دا نشي وویل چې د کار کې د دې هوادونو حکومتونه هم لاس لري او کنه.
وخت د اسلامي امارت لرسېدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او دولسي وګړو په اجتماعاتو تر سره سوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل سوي. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او لسګونه نور یې ژوندې نیول سوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع شکیلو. لشلو زیات پاکستانی وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي او سلګونه نور یې ژوندې نیول سوي دي.
د طالبانو د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان پوز یو ار بی ای دا کړی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو غونډې استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمينه او پرمختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. پوښتنه دا ده چې ولې طالبان تر اوسه په افغانستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې د پاکستان او تاجکستان د لاس لرلو په اړه غلي وو؟
مخکې به طالبانو دنیا ته نړیوالو ته ښودل چې دوی د ټولو اروپا کې ډلو مخنیوای کړی او دغه یې مهار کړی دي. ولې دا چې اوس دغه موضوع رابرسیره شوه او د پاکستان د خوا انتقادونه پې ډېر شول، نو دوی هم وپتېله د مافي فکر چې دوی باید هغه فعالیتونه چې د دغه اروپا کې ډلو په وسیله کېږي لکه ټي ټي پي، لکه تاجکستان المجاهدین، نو دوی مجبوره شوي دي چې واقعیتونه ووایي. تر اوسه پورې واقعیتونه دوی پټول په دې چې دوی مخکینی روابط ډېر ښه.
د دې سره هم مهاله پاکستان خبر ورکړي چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیې او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د دغه هیواد سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان له افغانستان سره پر اړیکو د خبرو لپاره را روانه ولې په اسلام آباد کې د درې ورځو لپاره سره جرګه کیږي.
افغانستان امنیتی ادارو او حکومت خپل ټول توان د وخت په دې باندې مصرف کړی چې طالبانو سره په دې خبره باندې جوړ جاړی جوړ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان حمله د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې په ستریګه باندې بند کړی. لنډ ورځو کې په میاوالی بیس او دنه علاوه په ډیر اسماعیل خان کې داسې لوی حمله وشوه چې تر پاکستانی عسکرو ته په لوی کچ ځان ځان اوښتو. نو د اروپایي او نور هیوادونو نه د پاکستان ډیپلوماټان رابللو او د هغوی د غونډې کولو مورام یو توازن همدا دی چې په ست طریقه باندې افغان واکدارانو سره صدا سے لار سمګړي چې ټي ټي پی راتلو کې واقع حمله پاکستان کې بندشي او په منطقه کې تلپاتې امن لپاره ګامونه پورته کړی شي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان هغه هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او دغه هیواد سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره کړې. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د داعش او نورو مسایلو په اړه د ملا یعقوب د څرګندونو په باب د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پخوانی ویان محمد رادمنش سره خبرې کوم چې د پسکایپ پروګرام سره ملګری شوه. د جناب رادمنش سلامونه. داعش خراسان کې د کومو هیوادونو اتباع شته؟ دا د تاجکستاني وګړو خبره فکر کوم اول ځل ده چې مطرح کیږي، ځکه چې په سر کې ویل کېدل چې دا خلک اکثره د ورګزو دي او پاکستانی طالبان دي.
سلام تاسو ته، تاسو ټول لیدونکو ته، تاسو ته در معلومه ده چې داعش دا یو وسیله د سرزنش ده پاکستان له طرف نه تمویل شوی او اوس په افغانستان کې هر څه کارونه سر تر رسي د پاکستان د استخباراتي استراتیژي له مخې نه ده. دا درسته ده. فکر کوم چې مخکې د انصار الله تاجکستان، تحریک اسلامی ازبکستان او ایغوریان په افغانستان کې وو او مستقل فعالیتونه درلودل. کله چې طالبان د دوی په مقابل کې ځینې تحرکات رامنځته کړی، دوی داعش سره ارتباط نیولی او اوس چې په افغانستان کې وضعیت د اقتصادي ډیر خراب دی، دوی ته د داعش له طرف نه ښه معاش ورکول کیږي او د داعش په لیکو کې تنظیم شوی او دا داعش یقینا چې هم د پاکستان د اتباعو او هم د عربي، تاجیکی، ازبکی او همدارنګ د ایغوریانو د جمله څخه د داعش په لیکو کې د طالبانو په مقابل کې خپل فعالیتونه.
د افغانستان مسلمان ملت اوس پښتنه پیدا کیږي چې د طالبانو په موجودیت کې چې د یو اسلامي نظام د جوړولو خبره کوي. داعش په افغانستان کې د څه پلاټه کې ده؟ په افغانستان کې د داعش اجنډا څه ده؟ دوی څه غواړي؟
دا ټول هغه معلومات چې ورکړه دا د ورای اخکاری سی یقینا په افغانستان کې هغه دوه ویش ګروپونه چې مخکې په افغانستان کې ځای درلودل او فعالیتونه کول، اوس هم دوی په افغانستان کې د استخباراتي او د هغه کړیو چې افراطي خلق دی په افغانستان کې تمویل کیږي او په افغانستان کې خپل فعالیتونه سر ته رسوي.
د څه لپاره دوی څه غواړي په افغانستان کې؟
افغانستان کې اوس په یقیني توګه اقرار کیږي د تروریستانو دلې په افغانستان کې فعالیت کوي. دا باید مخکې دوی ویلی وو چې ټول جهان د دوی په مقابل کې خپل آمادگی ښودلی وای، اما اوس دوی وای دا معلومدار ده چې دنیا او هغه سازمانونه چې د افغانستان په مورد کې کار کوي دوی ته وای چې
مننه راتنه سي
مخکې چې نه دی ویلی چې دوی سره همکاري کوله، اما اوس دوی وای دا لورای اخکاری سي تروریستان په افغانستان کې ستا او تر هغه وخت پورې چې پاکستانی استخباراتي کړي خپل استراتیژیکی اهداف ته ونرسيږي.
صحیح رادمنش، وخت کم دی، اجازه راکړئ چې نورې پوښتنې هم مطرح کړم. تاسو د پاکستان یادونه وکړه، زه به راشم پاکستان ته. په خبرونو کې راغلي چې په کندهار کې د طالبانو والی پاکستان ته د اړیکو د ښه کولو لپاره ځي. اوله پوښتنه، ولې یو والی د بهرنیو چارو د وزیر په رول کې راڅرګندېږي او بهر ته سفر کوي؟ او دم ملاشرین د کوم پیغام سره اسلام آباد ته روان دي؟
دوی اصلا د دوی په منځ کې رهبر او عامر داشیان مطرح ندي. هر چا کولای شي د خارجي اتباع سره ارتباط ونیسي. متاسفانه سي اوس والی هم زید پاکستان د کړیو یا د پاکستان د دولتي مقامات سره ارتباط نیسي. دا معلومدار ده سي پاکستان سي د ټي ټي پی په مقابل کې جنگيږي او زید مشکلات سي مثلا په شمول زي د زابل په ولایت کې سي دي حالت سي زيني مشکلات را منځ شوه وو د دې په مورید د زی د پاکستان د حکومتي چارو سره خپل هغه برنامه سي دوی ته مهمه ده.
نو دا خو د یو ولایت خبره نه ده. په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو سره او همدارنګ د استخباراتي مامورینو سره ګوري. نو یو ولی څنګه کولای شي چې په دغه سطحه سفر وکي او خبرې وکي په دې سطحه د استخباراتي او نورو سیاسي چارواکو سره؟
دا خو د ورای ښکاری چې دوی دغه کارونه کوي چې د ګروه یا د ګروپ معنا ورکوي چې ګروپونه یا هغه ګروه چې په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي اوس هر یو یې کولای شي چې د خارجي افواهو سره ارتباط ونیسي. ولی چې دغه ته پاکستان سره خبرې کوي فقط یوازې او یوازې د بندرونو د خلاصولو او د هغه خلکو سره په چمن کې او په کندهار کې د چمن په دروازه کې همیشه پروت دي او مظاهره کې د دې مورید باندې پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي او بس.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پخوانی وند محمد رادمنش چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. په خیبر پختونخوا کې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی غواړي چې خپل کاروبار خپل پلرنی ټاټوبي ته انتقال کړي، خو ستونزې بیخي زیاتې دي او په خپل وطن کې به هر کاروبار بیرته لسره پیلوي. خدای نور ناصر په دې اړه له ځینو سوداګرو سره خبرې کړې دي.
د دې ټول کاروبار هم دا دی، خدا چې لسیزې ژوند او کار هم دلته کړی، اوس ورته خپل وطن ته تلل ګران او ستونزمن ښکاری. دی وایي چې په دې وخت کې وطن ته ستنېږي، دغه وړوکی کاروبار هم خرابېږي.
اصل کې خبر ادا ده سرجی چې د دې ځنه زو لګي یو سړی چې مسافر بل ملک ته ځي، په دې چې ټول عمر هم د پاکستان کې تیر شو، ال ته زو لګي یو سړی نابلده سړی چې ال ته لړ شي د سر نه کاروبار د صفر نه شروع کی تر سره پورې تر سوچ مونږ ال خپل کاروبار برابر وو کنه دا ټول سره سرمایه به مونږ خړلې. تا خو غواړو ولې ونه غواړو خپل وطن هم دی، خو مونږ غواړو چې لګي مونږ ته وخت ورکي، کم از کم د عوام سره د حکومت سره مونږ ډیر ښه وخت تیر کړی، ښه عوام نه خوشحاله حکومت نه خوشحاله دومره ښه سړیتوب ښه رویه مونږ سره کړی دی، په دې آخره کې مونږ نه غواړو چې مونږ خفه کی.
خو هغه افغان کډواله چې دلته یو لوی کاروبارونه دي، هغوی تر دوی هم زیات له ستونزو سره مخامخ دي. که ځي کاروبار خرابېږي او که نه ځي د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي. هغه چې دلته یې کاروبار نشته، هغوی ته هم ستنېدل ځکه ګران ښکاري چې وایي سرپناه لانه لري.
ورته هر مشکلات هم شته، د چا کور هم نشته، دی ډېرو خلکو ځکه چې ډېر کسان دلته پیدا شوي دي، دلته شوي دي، کور نشته، دی بي کور دي. نو بس دغه مشکلات نو اول نه غواړو، خو ضرور به غواړو، خو خر پم څه غواړو. او کین ان شاء الله چې به حکومت هم مخ په وړاندې الله روان کا، خو د ستې چې یو سړی نوې کاټه وکړه کنه، نو دې ته به خامخا څه نه څه مصیبت دی.
تر هغه وروسته چې په پاکستان کې د قانون کډوالو پر ضد د عملیاتو اعلان شوی، یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی له خپلو کاروبارونو سره خپل هیواد ته ستنېږي. خو زیاتوي هلته یې باید د ستونزو د هواري لپاره واکمن لوو سلام ګامونه واخلي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
د رواني خبرونه پراتس کې د کرکټ د لوبو او د لندن د تاريخي ساعت پاړه خبرونه لرو. خو اوس یو لنډه دمه. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ
حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
له مالتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. راځو نړیوالو مسایلو ته. وروسته له هغه چې امریکا او برېټانیا تیره میاشت د فلسطینیانو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمله د یهود میشتو خارګوټو د افراطي اوسیدونکو په وړاندې د ویزو محدودیتونه وضع کړل، د امریکا غک خبریال د اردن سین لیدیز غاړې ته سفر وکړ څو له یو شمېر ځایي اوسیدونکو سره وغږیږي. د دغو خارګوټو اوسیدونکو وایي چې رسنۍ له هغوی سره له تعصب ډاک چلند کوي.
د امریکا د بهري قوو په خوانی پوزي ډیوډ سټین خپل کورنۍ سره یو ځای د اردن سین په لوی دي زغړه کې په اسرایلی خرګوټي اتامار کې ژوند کوي. نو موري په 2002 کال کې د سیمې ترغلي دی. نو موري هغه سوري خولې خار کوي چې په میمیاش کې هاوره خارته نګدي خپل میرمن سره د موټر چلولو پر مهال د فلسطینیانو لخوا په مرمۍ ووشتل شو.
د خرګوټي د اوسیدونکو اصطلاح اوس په ورسپانو کې لوی سلیک ده. دا ماته ناوړه ښکاری. شپږ میاشتې مخکې پر ما او زما پر مېرمنې برید وشو. څلور مرمۍ په ما ولګېدې. دا تاوتریخوالی دی.
متحده ایالاتونه او برېټانیا د اردن سیند په لوېدیځ زغاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د بریدونو په غبرګون کې په دسمبر میاشت کې د یهود میشتو خرګوټو پر اوسیدونکو د ویزو محدودیتونه اعلان کړل. سترن او د یهود میشتو خرګوټو د اوسیدونکو ملاتړي وایي د خرګوټو اسرایلی اوسیدونکو د فلسطینی تاوتریخوالو عمده هدف دي او نړیوالي رسنۍ اکثریت وختونه ښکار کوي چې د یهود میشتو خرګوټو اوسیدونکو پر فلسطینیانو بریدونه کوي. د بشری حقوقو د ډلو او د ملګرو ملتونو د وړاندې شویو شواهدو لمخې اکثریت تاوتریخوالي د اسرایلیانو لخوا شوی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د 2022 کال له پیل څخه را په دی خو د اردن سین په لویدي زغاړه کې د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو په بریدونه کې 495 فلسطینیان ټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې متحده ایالات هڅه کوي د ویزې د محدودیتونو له لارې د یهود میشتو خارګوټو پر اوسیدونکو فشار راوړي چې تاوتریخوالي بند کړي. د دغه خارګوټو اوسیدونکي وایي چې د اسرایلو حکومت د هغوی د خوندیتوب لپاره کافي هڅې نه کوي. امریکا غک هم د هاربراچا خارګوټي ته سفر وکړ. استی انیف د هغو دوو اسرایلي عسکرو مور ده چې روان کال په هواره کې په یوه برید کې ووژل شول. هغه د اکتوبر د ومی راهیسی د یهود میشتو خارګوټو د یو شمېر اوسیدونکو د فکر په اړه وایي.
مونږ دعا کوو. حکومت اوس پوه شوی دی چې مونږ غواړو د ټولو هغو کسانو په وړاندې جګړه وکړو چې غواړي مونږ ووژني.
د یهود میشتو خارګوټو اوسیدونکو هغه اسرایلیان دي چې په 1948 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د اسرایلو لخوا د اردن سیند لوېدیځ غاړې په نیول شویو سیمو کې میشت شوي دي. نړیوال قوانین وایي هیوادونه په نیول شویو ځمکو کې کورونه نشي جوړولی، خو د ریګاوم په نامه د یهود میشتو خارګوټو د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې مشره نیومی کان وایي اسرائیل د ځمکو د آبادولو حق لري. هغه وایي ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې واقعي تصویر نه وړاندې کوي او اسرائیلي چارواکي کولای شي چې د فلسطینیانو د ډیرو تاوتریخوالو شواهد وړاندې کړي.
اسرائیلي چارواکي نه غواړي چې د یهودانو د تاوتریخوالو په اړه معلومات خپاره کړي، ځکه دا ښه کار نه دی. زمونږ نه خوښیږي او نه یې هڅو. نه غواړو چې ورته څه وکړو.
امریکا غږ د اسرایلو له حکومت څخه پوښتنه وکړه چې ولې معلومات نه خپروي. د اسرایلو حکومت په ځواب کې وویل د اردن سیند په لوېدیځ غاړه کې د پولیسو د معلوماتو له مخې د فلسطینیانو په وړاندې د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو تاوتریخوالي د اکتوبر د ومی راهیسې 40% کم شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې، فلسطینیان نن د یک شنبه پور از د غزې په دیرالبلاح روغتون کې د خپل وژل شوی عزیزانو د جنازې لپاره راغون شوی وو. په غزه کې د اسرایلی ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د عام روغتیا وزارت وایي چې د روانې جګړې په ترڅ کې څه باندې 60,000 فلسطینیان چې اکثره ماشومان او ښځې دي وژل شوي. د اکتوبر پر 1 د حماس په برید کې بیا نږدې 1200 کسان وژل شوي او څه ناسه 240 کسان د حماس لخوا برمته شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په غزه کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو نه سخته اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یک شنبه پر ورځ ویلي چې دوی د اوکراین په خارکیف کې پر پوځي تاسیساتو بریدونه کړی دي. روسان وایي چې دا برید په بلګروت کې د اوکراین د حملو په ځواب کې ترسره کړه. د خارکیف والی ویلي چې په دې سیمه کې لک تر لګه شپږ توغندي لګیدلې دي چې په ترڅ کې 28 تنه ټپیان شوې دي. والی زیاتوي چې روسانو د استوګنې ودانۍ، هوټلونه او روغتونونه په نخښه کړي دي. روسان بیا وایي چې دوی هغه هوټل او قومندانۍ په نخښه کړي چې د اوکراین امنیتي ځواکونه پکې دی راو. د نوی کال په ورسته ورځ د سویلي کوریا په پلازمین سیول کې سخته واوره ورېدلې چې په تیرو 40 کلونو کې ساره نشته. نن یک شنبه 10 سانتي متره واوره وشوه او د نورو واورو د ورېدو اټکل هم شوه ده. د خارو سیدونکو اما په کورونو کې ناس نه دي بلکې د باندې وتلي او په واورو کې په مستیو لګیا دي. او ساکال د لمړي ځل لپاره په اوکراین کې کریسمس د دسمبر په 15 نیټه ولمانځل شو. د 2020 کال په پایل کې کلیساګانی وهڅول شو چې د جنوري پر 1 نیټه د کریسمس په لمانځلو بیا کتنه وکړي.
په اوکراین کې د کریسمس شپې ورځې دي. واسل مارکیف کریسمس ته تیارې نیسي.
دبره
دوی لپاره په اوکراین کې دا درې متره لوړه د کریسمس دودیز ونه ده چې د کثرت سمبول ده.
دا ونه تقریبا له درې سوه کوچنیو ټوټو څخه جوړه شوې ده. هر کال دا ډول ونه جوړو چې دی دوخ نومیږي.
د کریسمس په ورځ ځانګړې ونه د خار په څلولار کې کیښودل کیږي چې د رخصتګانو پیریدو په معنا ده. خو په 2023 کال کې د روسي د نفوذ د لمنځورل لپاره د هواد د هڅو دیوی برخه په توګه د کریسمس ونه د جنوري د شپږمې نیټې پر ځای د دسمبر په 24مه په دې ځای کې خودل شو. سیمایز راهبان د کریسمس د لمنځل لپاره نوې نیټه سمبولیک غني په تیر د اوکراین د وسلوال ځواکون لپاره.
لادمه خطر کال د جګړې په لومړی لیکه کې کریسمس د دسمبر په 15مه لمنځل شوی. د جنوري په 1مه نیټه دښمن هم لمنځي. ډیری په دې پوهیږي چې نړۍ هم په بل ورځ لمنځي. د اوکراینی مدافعینو لپاره سخت ښکاری.
د ډلې د کریسمس ونه د فرانکو ملي کتابتون او موزیم تراوړه. دا ځای د فرانکو هاوس په نوم هم یادېږي. ایوان فرانکو په شلمه پیړۍ کې وتلې اوکراینی لیکوالو. هر کال په اوکراین کې د څارندوی ډله د پولند او سلواکیا له پولیس څخه ل خپل سیالانو د سولې څراغ تر لاسه کوي. خو سره دی چې د کریسمس د لمانځل نیټه بدله شوی، دوی سلګونو ځایون ته د سولې څراغ لیکدول لپاره ډیر کم وخت لري.
معمولا د څارندوی ډله څراغ دوه دریو کلیساګانو، روغتونونو، روزنتونونو او یو شمیر ښوونځیو ته لیږدوي.
په اوکراین کې د ټولو سختو شرایطو سره سره بیا هم خلک د پیړۍ مخکې په څیر کریسمس لمانځي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهره وي.
سل کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د لندن د لوی او مشهور ساعت زنګ د نوي کال پر مهال وغول شو. په لندن کې د پارلمان پر ودانۍ د ساعت د غنموت اتصال د مناسبتونو د جګړو د پایل او ختم او نورو مهمو پیښو یادګار هم بلل کیږي.
په
په داسې حال کې چې بریتانیا د 2024 کال راتګ ته ښه راغلاست وایي، په الیزابت څلی کې به بیګ بان او څلور نور زنګونه د نوي کال په پیل کې وغږول شي. دا په یاد هیواد کې آشنا غږ دی چې د مناسبتونو پر مهال به لومړي ځل په خبري ویډیوګانو او راډیو او بیا په تلویزیون خپرېده. که څه هم یاد څلی ته بیګ بان وایي، خو دا یوازې د الیزابت په څلی کې لوی زنګ ته ویل کېږي. تر 2012 کال پورې رسمي نوم یوازې د ساعت څلی وو، خو بیا د دویمې ملکې لخوا د الیزابت په نوم ونومول شو. که څه هم دا څلی تر ډیره د بریتانیا د پارلمان یوه برخه ده، خو تر 1950 کال پورې نه و تکمیل شوی. ډیوډ براک چې د دولت د تاریخي ځایونو د برخې مشر دی وایي، د څلی موقعیت ته په کتو دا یوه ستره ساختماني پروژه وه.
It was a huge undertaking. The entire
dial sir mamuriyat wo tola manai bayad de sir concrete par sar jode shwe wai kumche mungye mawani bulu aw us hamal tashta pa west minister ke paiwa wala tapu ke 2 meter zakhamat lari aw had akhl la 50 meter zakha der tar 2 brajun land de dai che subat wasati
دا څلۍ په 2018 کال کې د بیا رغونې په هدف وتړل شو، او بیا د 2022 کال د نومبر په 11مه د یادونې په ورځ بیرته پرانستل شو. که څه هم د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د دې څلۍ د ساعت یو شمېر برخې تورې رنګ شوې وې، خو په وروستۍ بیا رغونه کې بیرته تیاره زرغون ته واړول شوې. بیگ بان یا د لندن لوی ساعت د ډیرو کلونو لپاره خلکو ته د دقیق وخت د معلومېدو یو منبع و، په خاص ډول کله چې د بی بی سی لخوا وکارول شو.
په
خاص ډول راډیو به یې غږ د وخت د معلومولو لپاره اوچتاوه. بېله شکه د جګړې پر مهال دا یو سمبول و چې په ټوله نړۍ کې د خلکو غږونو ته ورسوي چې موږ لا هم اخته یو.
اوس یو ور بیا ټاکل شوی ده چې د لندن د لوی ساعت زنګ د نوي کال د جشنونو پر مهال د زرګونو خلک پام ځان ته واړوي.
نوی کال احتمالا زمونږ د کال په جنتره کې د جشنونو او لمانځنو یو ستره شیبه ده. د نړۍ یو ستره اورلوبه هم دلته کېږي، او دې سیمې ته تاثیرات لای شي او اورلوبه لیدلای شي. ښکاره ده چې بیګ بن پکې ستر رول لري.
در روند ادارو د شمیرو لمخې سږ کال شاوخوا 14 میلیونو بهرنی سیلانیانو لندن کتلی، چې دا په 2019 کال کې د کووید مخکې مودې په پرتله زیات دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په هند کې د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه. دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړۍ له 9 پیاوړو لوبډلو سره د جام د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به د دغو لوبو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سیالیو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي، او له لوبغاړو او کرکټ له مبصرینو سره ځانګړي مرکې او بحثونه کوي. دا ځانګړي خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټل شبکو له لارې لیدلی او اوریدلی شي.
بیا هم خراغلاس د افغانستان د نونس کالنو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام د چمتووالي لپاره جنوبي افریقا او هند سره لوبيږي. د افغانستان په لوبډله کې حسن عیساخیل هم شته. د ملي لوبډلې د لوبغاړي محمد دبی عیساخیل زوی ده. دا اول ځل دی چې په یو وخت کې پلار د کرکټ د ملي ټیم او زوی د نونس کالنو د ټیم لپاره لوبيږي.
پلان په نشن ټیم کې لوبي کې او زدل تا 19 کیلو دی هم له دا ما لپاره ویار زه د خوشاله احساس احساس د خوشاله کوم ځکه هغه په نشن ټیم کې لوبه کې زه فیدل و ان نس کلون ته زه نه ډېر خوشاله احساس پرته له شته زه د افغانستان یو سینا لوبغاړی زه ما ما باندې فشار هم زیات دی، او زه که غواړم چېرته هغه باندې لوبغاړی شم زه به ډېر فعال یو کوم او افغانستان لپاره ډېر څه ترلاسه کړم. هو بالکل آئندہ کے غور سے افغانستان لپاره لوبو کوم، افغانستان لپاره چې لوبو کوم زه باید هغه لیول ته ځان جوړ کوم او ډېر زیات فاریو کوم او افغانستان لپاره ویاړم.
د لوبغاړو د بریا په هیله د خبرونه مهم هم دلته پایته رسیدي. سوشل میډیا وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربه محمد احمدی ده. احمدی صاحب سلامونه، مهرباني استودیو تاسو ته سپارو، تاسو په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام آقای شکیب، شما هم خسته نباشین. بله لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات افغانستان عمدتا در خبرهای امروز گنجانیده شده است. اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان هست که در مورد دستاوردهای نیروهای امنیتی طالبان در سال 2023 صحبت کرده است. با ما همراه باشین تا لحظات بعد.